بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډېری عزت منور دونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې دوهمه د 1444 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2 نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې نوی لمریز کال او د انفلسیون کنټرولول او د تولید وده د ایران اهداف نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې به د نوروز اختر په هکړه ځانګړی پروګرام هم واورئ، او په اخر کې به د روژې د مبارکې میاشتې په هکله یو پروګرام درته واورو. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته ډول ډول مطالب او دغه راز خبرونه او سیاسي تبصرې اوریدلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په سیمه کې للیهاند او پاتې راغلی ده. افغانستان کې د نوروز مراسم ترسره شول او د پاکستان ولسمشر د هند لومړي وزیر د نوروز مبارکي ورکړه. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. امریکا په سیمه کې حیرانه او پاتې راغلی ده. زمون خبریال راپوره کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په مشهد ښار کې د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم د زیارتوالو او میناوالو په سترې غونډې کې په سیمه کې د امریکا للیهاندې ته په اشارې سره ټینګار وکړ. امریکا للیهانده شوي او پاتې راغلی ده. حضرت پرون د نوي هجري لمریز کال په لومړۍ ورځ د ایران په مشهد کې د امام رضا علیه السلام د زیارتوالو او د میناوالو په سترې غونډې کې ویل، په سیمه کې د نظام لار او سیاست روښانه دی او پوهیږو چې څه کار ترسره کوو. د مشر ته به ستر مقام زیاته کړه، خو امریکا حیرانه شوې ده او پاتې راغلی ده، ځکه چې که چیرې په سیمه کې پاتې شي، د افغانستان په شان د سیمې د ملتونو له زیاتېدونکي نفرت سره مخامخ کیږي او د سیمې پرېښودو ته مجبوره کیږي، او که چیرې له سیمې لاړه شي، نو خپلې تمې له لاسه ورکوي چې دغه للیهندې د واشنګټن د ښکاره کمزورتیا نښه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنایي کودتا، بایکټونه، سیاسي دبونه، بې مخینې رسندوي یرغل، امنیتي دسیسې او بې ساري اقتصادي بایکټونه د دښمنانو د پرله پسې دسیسو اړخونه وبلل، او زیاته کړه د دغو دښمنیو په وروستي پړاو کې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو د هغو بلواو چې تیر هجري لمریز کال کې یو شمېر کمو خلکو په ایران کې پیل کړي په سراحت سره ملاتړ وکړ، او په ډول ډول تبلیغاتي، سیاسي، مالي، امنیتي او رسندوي ملاتړونو سره یې هغه هڅه وکړه د ایران اسلامي جمهوریت لږ تر لږه کمزورې کړي. خو په میدان کې د دغه هدف اپوټا کار ترسره شو، او د ایران اسلامي جمهوریت په دغه نړیوالې دسیسې بریالی شو او ښودله چې پیاوړی او مستحکم دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنایي په علم او ټیکنالوژیا کې پرمختګ او د چاپیریال د ټیکنالوژیا او د نانو ټیکنالوژیا په شان ډګرونو کې د دنیا په بره هیوادونو کې د ایران راتلل او د سلامتیا هوا فضا، اټومي، دفاعي، بیخ بینایی، درملنې د مرکزونو، روغتیا، د تیلو د چان ځایونو او په نورو ډګرونو کې د ایران پرمختګونو ته په اشاره سره وویل. د بهرنۍ اړیکو په حوزه کې د ایران د څنګتا او منځوي کولو لپاره د دښمنانو هڅې ماته وخوړله او د ایران اسلامي جمهوریت له سیاسي هیوادونو سره د خپلو اړیکو د سل په سله پیاوړي کولو سره به له دې وروسته د سیمې له دغو مهمو هیوادونو سره د سیاسي، د اقتصادي، د علمي او د فني ارتباطاتو پیاوړتیا ته دوام ورکړي. هغه حضرت زیاته کړه د سیمې په ځینو مهمو تړونونو کې د ایران غړیتوب او د لاتینی امریکا او د افریقا له هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د خارجي ارتباطاتو د حوزې نور پرمختګونه دي. په دې سربېره چې په اروپایانو هم غوسه نه یو، که چیرې اروپایي هیوادونه د امریکا له پیروي کولو لاس واخلي نو حاضر یو چې له نوموړو هیوادونو سره هم کار وکړو. د ایران ولسمشر د اسلامي انقلاب مشر ته مبارکي وویله. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران ولسمشر بیګا د اسلامي انقلاب لستر لارښود سره په ټلیفوني تماس کې د نوي کال د مبارکۍ په ترڅ کې د هغه حضرات د ملتړونو او د لارښوونو قدرونه وکړه. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له حکومت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی د ملتړونو او د لارښوونو په ملاتړ سره ټینګار وکړ. د ایران حکومت به په نوي هجري لمریز کال کې په ټول توان سره د خلکو د اقتصاد او د معیشت ښه کول او د کال د شعور ته حقوق تعقیب کړي. په دغه ټلیفوني تماس کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی هم د خلکو د خدمت لپاره د حکومت د بریالیتوب لپاره دعا وکړه. امریکا د ایران پر ضد نور بندیزونه هم ولګول. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د خزانه وزارت د نوي هجري لمریز کال په لومړۍ ورځ او د ایران د هفت سین دسترخوان په څنګ کې د نوروز اختر له مبارکۍ ولکول وروسته د زیاد آباد سیاست د ماتې خوړلې ستراتیژۍ او د خپلو دوه ګونو سیاستونو په دوام کې له ایران سره مرتبط په څلور ارګانونو او دریو سړیو بایکاټونه ولګول. امریکا په دنیا کې تر ټولو ستره بایکاټ لګوونکې ده او د خپلو ګټو او د هدفونو په لړ کې د نورو هیوادونو پر ضد د ډول ډول بایکاټونو په لګولو کې تر ټولو ستره مخینه لري. د امریکا د خزانه وزارت له فدرال پولیسو بیا یې سره غکمله په ایران او ترکیې کې څلور ارګانونه او درې کسان د ایران د بی پیلوټ الوتکو د اروپایي موټرونو د تامینولو په شمول د تجهیزاتو په برابرولو کې د مشارکت په دلیل بایکاټ کړي دي. د امریکا ولسمشر او د هغه حکومت چارواکو په ځلونو د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد زیاد آباد د سیاست په ماتې خوړلو اعتراف کړی خو په عمل کې د همدغو سیاستونو پیروي کوي، ځکه چې د امریکا په سیاست کې بایکاټونه تل د یو اړخیزه هدفونو د پرمخ بیولو لپاره د یو وزار په توګه دي. د هیوادونو د اړیکو پراختیا د ثبات سبب ګرځي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د عربستان او د ایران د موافقې په یادونې سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د سیمې د ثبات او د پراختیا لپاره رغنده عامل وبلو. د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د پاکستان د باندنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په ټلیفوني تماس کې د وروستیو دوه اړخیزه بدلونونو او د سیمې د ځینو موضوعګانو په هکله سلام مشوره او د نظر تبادله وشوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان لوړ رتبه چارواکو ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د تو سلام په وړاندې کولو او د نوروز اختر په مبارکۍ ویلو سره زیاته کړه نوروز د پاکستان او د ایران په تمدني او کلتوري حوزې کې ګډ اختر دی او د دواړو هیوادونو د کلتوري او د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مناسب ظرفیت هم دی. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حکومت او د خلکو ته د نوروز اختر مبارکي ورکړه او هیله یې څرګنده کړه چې ګډې سرحدي پروژې زر افتتاح شي چې دواړه هیوادونه ترې ګټه پورته کړي. هغه د ایران او د عربستان د اړیکو له سره ټینګول هم مهم ګام او د سیمې او د اسلامي نړۍ په ګټه وبلو. په افغانستان کې د نوروز اختر دستوري ترسره شوی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د پلازمېنې کابل ښار په صحی زیارت کې د خلکو د بېلابېلو پرګنو په ګډون سره د نوروز د جشن مراسم وشول. دغه مراسم چې پرون د افغانستان د یو مشهور شیعه روحاني آیت الله سید محسن حجت او د یو شمیر نورو خلکو په ګډون سره وشول، په حقیقت کې د ورورګلوۍ او برابرۍ د تجدید، د ملي وحدت او د اسلامي ورورګلوۍ، د ایمان او د اعتقاد پیداره پیوندونو د پیاوړي کولو او د ژوند او د پتیالیتوب د درنښت کولو د ښکلا د تمدید لپاره یوه پلمه ده. د افغانستان خلکو په ځانګړو اداب او رسمونو سره د نوروز د لرغوني اختر لمانځلی دی. د نوروز اختر د میلمنو د میلمستیا لپاره د اوو میوو برابرول او جلابۍ سره یو ځای د کبانو پخول په نوروز اختر کې د افغانستان د خلکو د اداب او د رسمونو برخه دی. د پاکستان ولسمشر د ایران ملت او حکومت ته مبارکي ورکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د پاکستان ولسمشر عریب علوی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته په یو پیغام کې د ایران حکومت او ملت ته د نوروز اختر او د نوې هجری لمریز کال د پیلیدا مبارکي ورکړه. د پاکستان ولسمشر عریب د نوروز اختر د مبارکۍ په پیغام کې په بیلابیلو زمینو کې له ایران سره د دوه اړخیز اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم د نوروز اختر په مناسبت هغو ټولو ملتونو ته چې دغه نړیوال کلتوري میراث جشن لمانځي مبارکي ورکړه او هیله وکړه چې نوروز د بشریت لپاره د سولې د دودیده پیلامه واوسي. د هندستان لومړي وزیر د نوروز مبارکي ورکړه. زمون خبر یال راپور کړی، د هندستان لومړي وزیر نریندر مودي په یو پیغام کې د نوروز اختر او د نوي کال د پیلیدا مبارکي ورکړې ده. هغه پرون په خپل ټویټر باندې کې ولي کال نوروز اختر مو مبارک وي. پاکستان کې زلزلې تر اوسه 9 کسان وژلي. زمون خبر یال راپور کړی، د پاکستان د پنجاب، خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبې په شمول د هیواد په ډیرو خورونو او سیمو کې او د غراز په اسلام آباد، گلگت وغیره کې شپږ اشاریه تر شتره سخته زلزله راغلې ده چې له کابل تر اوسه په خیبر پختونخوا صوبې کې 9 کسان وژل شوي او 150 نور ژوبل شوي هم دي. په وژل شوي کسانو کې 15 سړي، 2 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت منوریدون کو اوس به یو سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې نوې لمریز کال او د انفلیشن کنټرولول او د تولید وده د ایران د هدفو په نل کې ګڼل کیږي. اقتصادی قدرت د هر یو هیواد د ملي قدرت یو مهمه مؤلفه حسابیږي او د هیوادونو د قدرت په سنجاوني کې د یو مهم عامل په توګه په نظر کې نیول کیږي. ملي قدرت له اقتصادی قدرت سره په مستقیم ارتباط کې دی. د اقتصادی قدرت په زمینه کې مختلف عوامل داخل دي چې په هغه کې په تر ټولو مهمو کې د تولید د ودې پر اساس اقتصادي وده ده. وده په هر زمینه کې د لویوالی او بلیشونې و نخه ده. اوس که وده له اقتصاد سره اړوند وي، یعنی یوه ټولنه د ژمنو د پوره کېدا پر اساس په اقتصادي حوزه کې دوامداره پرمختګ ته رسیدلی شي. اقتصادي وده، اقتصادي خدمات او د شیانو د تولید زیاتېده د بل وخت له یوې مودې سره په پرتله کې تعریف کېدلی شي. دغه مبهوم همدغه راز انفلاسیون اندازې ته په پام سره په حقیقي یادنامې په بڼه کې منظمېدلی او اندازه کېدلی شي. اقتصادی وده د مختلفو عواملو څخه اغېزمنېدلی شي چې ممکنه ده حتی له تاوتریخجنو شرایطو سره هم یو ځای وي. له بل پلوه اقتصادي وده او د تولید وده د هر یو هیواد په اقتصاد کې یوه تر ټولو مهمه مثبته ځانګړنه حسابېدلی شي. اقتصادي وده په یو اقتصاد کې د عمومي تولید زیاتېدا ته اشاره کوي. په تولیداتو کې عمومي ګټه د متوسطې ګڼې له زیاتېدا سره ارتباط لري. دا چاره د عایدو د زیاتېدا سبب ګرځي او مصرفونکي هڅوي څو لا زیات شیان واخلي او دا د ژوند د لوړ سټینډر او کیفیت په معنا ده. په اقتصاد کې وده معمولا له فزیکي پانګې، انساني پانګې، د کاري ځواک او له ټکنالوژۍ څخه د تابع په توګه ماډل غوره کوي. په تیره بیا دا چې د کار د ځواک یا د هغو اوزارونو د کیمیات یا کیفیت زیاتېده چې باید ورسره کار وشي او هغه دستور العملونه چې د کاري ځواک، پانګې او د لومړنیو موادو د ترکیب لپاره ورته لاسرسی کېږي د اقتصادي ودې د زیاتېده سبب کېږي. د بل پلوه د انفلاسیون موضوع د یو مهم منفي اقتصادي عامل په توګه ګڼل کیږي او په ملي اقتصادونو کې د انفلاسیون کنټرولول یو اصلي موخه شمیرل کیږي. د اقتصاد په علم کې انفلاسیون د خدمات او شیانو د بیې د متوسطې زیاتېدا په توګه یادیږي. دغه وده البته په نرخ کې معاش نه شمیرېږي. دا چرا په نسبي توګه یا په اوږدمهاله توګه ځان رابرسیره کوي. د حقوقو او تنخواګانو نه زیاتېدا به په مصرفونکو ډګر تنګ کړي. دواړه انفلاسیون او ثابت حقوق سبب کیږي څو په خلکو کې د شیانو د اخیستو قدرت او له خدماتو استفاده کمه شي. په نتیجه کې بېوزلۍ زیاتېږي او له معنی نظره هیواد به له سخت بحران سره لاس او ګریوان شي. انفلاسیون د یوه منفي اقتصادي ځانګړنې په توګه له یو پلوه د خلکو د شیانو د اخیستو په قدرت او محصولاتو او د شیانو د تمام شوي بیې د زیاتېدا په قدرت ډېر منفي اغېز شیندي او د غوښتنې د کمیدا په دلیل په نهایت کې د تولید او وړاندې کونې د ستنېدا سبب کېدلی شي. او بل پلوه د شیانو د بیو مخ په ودې زیاتېدونکي بهیر او د پانګې د ارزښت په کمیدا اندېښنه به هم د خلکو د سپمان د زبه په اوڅره توګه کمه شي. دغه موضوع ته د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی تل توجه کړی دا او دوی که هغه په وینا کې او که په خپلو پیغامونو کې وي د ټولنې د مختلفو پرګنو په هوساینې او معیشت کې د هغوی د نه انکارېدونکي اهمیت په پام سره د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ضرورت ټینګار کړی. تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر قدمونه اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه پرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهار شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د وری د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 2 نیټې سره برابر ده. دوله 1515 کال په خوا د 219 هجری قمری کال د شعبان په 9 نیټه په ابن نعیم مشهور د تاریخی خبرونو یو راوی فقیه او محدث فضل بن دوکین وفات شو. هغه چې په 110 هجری قمری کال کې په عراق کې زیږیدلې دی د حدیث له ډیرو معتبرو راویانو ګڼل کیږي او د اسلام د عالمانو د احترام او باور وړ کس دی. د الصلات کتاب د ابو نعیم اثر دی او مشهور عرب فهرست برابرونکی او تاریخ لیکونکی ابن ندیم د دینی آداب او فقهي مسایلو په اړه د المسایل الفقه او المناسک دوه کتابونه هم د هغه اثر ګڼل دي. یوول سواش پک ویش کال په خوا د 313 هجری قمری کال د شعبان په 9 نیټه یو مسلمان مفسر محدث او فقیه ابن منظر وفات شو. هغه د فقیه او حدیث علمونه د خپل وخت له نامتو دانشمندانو څخه زده کړل او له هغې وروسته د مکې ښار ته ولاړ او د حدیثونو د اورېدلو او پوهې د ترلاسه کولو ترڅنګ د خپل عمر تر پایه پورې په دغه سپېڅلې ښار کې پاتې شو. هغه په مکې کې د ګڼ شمېر کتابونو تالیف ته ملا ورتړله. ابن منظر په خپل کتاب الاجماع کې د بیلابیلو فقهي رایونو د نقلولو ترڅنګ د هغو په اکلې بحث هم کړی دی. همداراز د الاشراف کتاب د د دغه لور فقی او بل اثر دی چې پکې د حدیث په علم کې خپل دانش او مهارت خودلې دی. یو سل دو سل بیرست کال پخوا د اتل سوا یو اتیایم میلادی کال د مارچ په 28 نیټه د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د فوټبال پر سیالیو د څارنې په منظور د فوټبال نړیواله ټولنه رامنځته شوه. د دې ټولنې له جوړېدو مخکې د فوټبال سیالۍ په هیوادونو کې دننه او په غیر رسمي توګه ترسره کیدلې. د فوټبال نړیواله ټولنه چې د فیفا یعنی د فوټبال د نړیوال فدراسیون بلل کیږي د هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د فوټبال د سیالیو ترسره کېدو او برابري قوانینو د منظمولو په موخه جوړ شو. فوټبال لومړنی نړیوال سیالۍ په 1901 کال کې د انګلستان او جرمني ترمنځ ترسره شوې. یو سل نولس کال پخوا د 1315 هجری قمری کال د شعبان په 9 نیټه د ایران د مشروطه اساسي قانون متمم تصویب او د محمد علی شاه قاجار لخوا تایید شو. څرنګه چې هغه یو 50 فصلونه چې د مشروطه اساسي قانون په نوم د مظفرالدین شاه په دور کې د ایران د لومړی اساسي قانون په توګه برابر شوی و په بیړې سره چمتو او هدف ته نه و رسیدلی او په هغو کې د ولس د حقوقو او د حکومت د اختیاراتو او د ملت د حقوقو په اړیکې پورې د نورو مربوطو مسایلو ذکر نه و شوی. د اساسي قانون متمم په 1000 اصلونو سره چمتو او د پارلمان لخوا تصویب شو او محمد علی شاه قاجار هم هغه د 1216 مریز کال د تلی د میاشتې په 14 نیټه لاسلیک کړ او رسمیت یې وموند.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، په نوروز کې د ایرانیانو د دود او دستور د لړۍ په لومړني مطلب کې مو د نوي کال له پیلېدو مخکې د سترو په هکله خبرې کړې دي. په نننی مطلب کې هم سیما سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
د نوروز په اختر کې د ایرانیانو له ځینو نورو دود او دستوراتو سره بلدیږو، نو هیله ده چې دا ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ایزانو هر کال د پسرلی په اول ورځ د نوي کال په پیلېدو سره په ټولې دنیا کې موجود ایرانیان د هفت سین دسترخوان چاپېره کینی او نوي کال د مینې او خوشحالۍ په یوه ډکه فضا کې پیلوي. د هفسین یا د وو سینونو دسترخوان برابرول یو خایستا او غره نوروزی مناسبت ته او د نوی کال د پیلیدو د وخت په مانوي شیبو کې د کورنۍ د کاسانو د سره راغونډېدو لپاره یو پلما او د تاندوالی او شادابې یو سمبول بل لیکيږي. په هفسین دسترخوان باندې داسې اول ډوله میوې سبزی او خوراکونه گدی چې نمونه لسین څخه شروع کیږي او دا د میوو غلو او کرهنیزو محصولاتو د پریمانه سیمبول دی. د هفسین دسترخوان شان په دې ډول دی: سبزا یعنی تازه راټوکیدلی غنم، عدس یا مې چې د دوباره زیګون او یو ځل بیا د ژوند پیلیدو نښه ده، سمنو چې د غنمو لاتیغي برابر شوی خواړی او د بوټو د زیګون او خیرازه نخه ده، سیب یا مڼه چې د سلامتیا ښکلا او خیرازه سمبول ده، سنجد یا سینزر چې د خوږوالی او مینې نخه ده، سماق او سیر اوګه چې د سلامتیا لپاره درملیز سمبول او په ژوند کې د خادی د راوستو نخه، او سرکا هم د صبر نخه ځکه چې تر تیاریدو یې ډیره موده صبر ته ضرورت وي.
خوږو دوستانو، ایرانیان د هفسین په ښکلي دسترخوان باندې ځینې نور شیان هم کېږدي، لکه رنګ شوي هګۍ چې دا هم د زیګون او پنځون نخه ده، آینه یا شیشه چې د دسترخوان په اثر ایښودل کیږي د روڼوالی او یو رنګوالی نښه ده، اوبه د برکت او روشنایي نښه، سور رنګ کب یا ماهی د ژوند او غوړېدا سیمبل چې د کب د میاشتې نښه هم ده، سیکه هم د پانګې او د کار د رونق نښه، او شمع د رڼا روشنایي او ګرمۍ او تندوالی نښه ده. همدا شان د سروې سمبل یا د بید مشک ډانډي او ګلونه هم د هفت سین نور شیان دي چې خوشبوی د پسرلی د راتلو زیری ورکوي. خلک په هفت سین باندې نخل، نبات او شیرینه هم کیږدي. د دې ټولو ترڅنګ د مسلمانانو آسماني کتاب قرآن کریم په هفت سین دسترخوان باندې ځانګړی ځای لري او د هغې یو اصلي رکن دی. البته د ایران په ځینو سیمو کې د هفسین دسترخوان ترڅنګ یو بل دسترخوان هم غوړول کیږي چې پکې پی یعنی شیدې یا ماسته د سپینوالی او پاکې په نخه او ډوډۍ، پنیر او سبزی د نوي کال د برکت لپاره کیښودل کیږي. د نوي کال د پیلیدو په وخت د کورنۍ کسان د یوې پخوانۍ عقیدې په اساس چې د نوي کال د پیلیدو په وخت د نوو جامو اغوستل خ او مبارک غنی، د جسم او جان لپاکولو او لامبل ورسته د اختر لپاره برابر کړی شوی نوی جامع اغوندی، او لدی پاکیدو او تطهیر ورسته چې د یو نوی ژوند د پیلیدو لپاره د باطینی پاکوالی د ضرورت په معنا دی، په هفسین دسترخوان کې نی او په یو روحانی او معنوي فضا کې د نوی کال د پیلیدو دعا کوي چې داسې ده: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ورپسې د قران مجید ځینې آیتونه تلاوتوي. معمولا د نوي کال له پیل دو وروسته د قران مشر نور غړو ته د اختره په توګه پیسې یا ډلې ورکوي او ټول د شرینې په خړلو سره خله خوګوي او یو بل ته د اختر مبارکي وایي. دا ویل دا چې ځینې ایرانۍ کورنۍ د خپلو مذهبي عقیدو له مخې نوی کال د زیارتونو او متبرکو ځایونو په معنوي فضا کې پیلوي، څو په دغه ځایونو کې د دفن شویو کسانو له معرفت او نور او د خدای په نزد یې له منزلته ګټه پورته کړي. د کال د پیلیدو په غوره شیبو کې له دعاو او راز او نیاز سره مل په دغو روحاني او معنوي ځایونو کې شتون زړونو ته نورانیت او ځلا وربخي. په دې وجه هر کال په زیارتي حرمونو په تیره بیا په مشهد مقدس کې د حضرت امام رضا علیه السلام او په کوم ښار کې د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها حرم، او په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی یا شاه چراغ زیارت او نور زیارتونه د دغو بزرګوارانو لمینوالو ډک وي.
ایزانو د نوی کال لا پیلیدو رستا د یو بل لیدو ته د تر راتلو او د سیلای رحم غره دود پیلیږي چې د وری د میاشتې تر دیارلسمې پورې دوام لري. البته د نږدې دوستانو او خپلوانو ترمنځ دغه لړۍ د وری میاشتې تر پای پورې جاری وي، له دې امله چې په ایرانی کلتور کې مشران ځانګړی موقعیت، باور او اهمیت لري. د کورنۍ کشران خپل دنده بولي چې لومړی د مشرانو لیدو ته ولاړ شي، ځکه معمولا د کورنۍ اولادونه په نوروز کې خپل تګ راتګ د نیا نیکه او مور او پلار لیدو ته په ورتګ سره پیلوي. د هرې لیدنې ځواب د مقابل لوري لخوا په کتنې سره ورکول کیږي، او دا شان د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د دوستانو او خپلوانو ترمنځ بیا بیا ملاقاتونه کیږي چې د اخترې په توګه د ډالیو په ورکولو او د تازه وچو میوه او میټیانو له خوړلو سره ملوي. خلک په لیدو کتو او تک را تک سره هڅه کوي چې په زړونو کې موجود کینې ریخې ختم کړي او د غوزه لمینې او مهربانۍ ډکړي. کدی وی قرآن کوم کس وفات شي وینو د اختر په ورځ خپلوان او دوستان د احترام په نخه غمزه پلی کور ته ورزي، او د دعا په لوستو سره د تازه وفات شوي کس لپاره د مغفرت غوښتنه کوي. ځنې کسان د ناروغانو او یوازې کسانو د ډاډګرنې او غم غلطونې په هدف د هغوی ملاقات ته ورزي، او دا شان پسرلی د هغو کورونو ته بیا وړي. په نوروز کې په روغتونونو د معذورو کسانو په مرکزونو او د بې سرپرسته ماشومانو په مرکزونو یاتیم خانو کې د خلکو د مینې او صمیمیت ډیره ښایسته ننداره ترسترګو کیږي. په دې وجه په ډاډ سره ویلی شو چې نوروز د دوستیو، صداقت او مهربانۍ په لور یو پل دی، او د دې لرغونی جشن یوه ښایسته کارکردګي لکرکې او نفرتونو لرې کول او د زړونو سره نږدې کول دي.
دوستانو د نوروز رخصتۍ له دوستانو او خپلوانو سره د لیتو کتو پر نوي کولو سربیره د آرام او چکر لپاره یو ښه فرصت دی. معمولا زیاتره کورنۍ د نوروز د رخصتیو یوه برخه د ایران مختلفو سیمو ته ورتګ او سفر ته بیلوي. په تیره بیا دا چې د پسرلي په موسم کې د ایران ښایسته طبیعت د لیدو وړ دی. د ایران شمالی سیمه چې له شنو ځنګلونو ډکې او د کاسپین سمندرګي په غاړه واقع دي، د نوروزی مسافرانو او سیلانیانو لپاره ډېرې په زړه پورې دي. د ایران په سویل کې د فارس خلیج د شنو اوبو ښکلي ساحلونه هم د پسرلي په طبع برابر موسم کې خپل ځانګړي مینوال لري. د اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، یزد او مشهد په شان ستر ښارونه هم په خپلو بېسارو تاریخي او مذهبي جاذبو سره د نوروز د ځینو نورو مسافرانو کوربه وي. په همدې وجه نوروز د ډیرو ایرانیانو لپاره د چکر او سفر موسم دی، او په دې وجه د ایران د بیلابیلو ښارونو چارواکي د قبل میاشتې څخه د نوروزی میلمنو هرکلی ته تیاری نیسي، او د ښارونو له مختلفو سیاحتي او د استوګنې له امکاناتو د غوره استفادې په لړ کې هڅه کوي چې نوروزی میلمانه خوشحاله کړي. د نوروزی رخصتیو وروستۍ برخه هم د وریا دیارلسمه نیټه یا د طبیعت ورځ یعنی سیزده بدر ده. د پخوانی رسم له مخې ایرانیان دا ورځ له هر ډول غم او غوسې لرې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره په ډېرې خوشحالۍ سره په طبیعت کې په چکرو او تفریح تیروي، څو په نوي کال کې خپل کار او کوشش په پوره انرژی او انګیزې سره پیل کړي.
ډیر خوږو اوریدونکو، نو وار له واره د نوي اختر د مبارکي په ویلو سره تاسو ټولو عزیزانو لپاره له سولې، کرارۍ، سلامتیا او بریالیتوبه ډک کال له متعال خدای غواړو. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خال او آباد اوسئ.
د روژې د مبارکې میاشتې هر کله د تهران د پښتو رادیو محترمو اوریدونکو، په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې د روژې د مبارکې میاشتې د هر کلی په مناسبت پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو دوستانو، د روژې مبارکه میاشت یعنی د خدای د میلمه کېدا میاشت پر رسیده او د متعال خدای د بخښنې پراخ دسترخوان غوړېدلی دی. د کور خاوند په ورین تندي سره د میلمنو کوربتوب کوي. ګناهکاران، مؤمنان او درست بشریت دغه الهي میلمن پالنې ته بلل شوي دي. کوربه د تیروتنو او گناهانو دومره بخشون کیدی چې درست گناهان د پخیمانی په یوې قطرې اوښکو سره او په خالص توبې سره د عملونو له لیسټه پاکوي. د پاک خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د روژې د مبارک میاشتې په باب فرمایي: ای خلکو، فرشتیا چې د خدای میاشت په برکتونو او رحمتونو او بخښنې سره ستاسو په لور روانه ده. داسې میاشت چې د خدای په نزد تر ټولو غوره میاشت او ورځې تر ټولو ښې ورځې او شپې تر ټولو ښې شپې، د غراز ساعتونه تر ټولو ښه ساعتونه دي. یوه داسې میاشت چې پکې د خدای میلمستیا ته بلنه ورکړل شوې ده او بلل شوی د خدای کرامت پر نازل شوی دی. په دې کې ستاسو سا اخستل د تسبیح همره ثواب لري او ستاسو وید کېدل پکې عبادت او ستاسو عمل پکې قبول شوی او ستاسو دعاګانې پکې هم منل شوی دی. نو پرستر الهی دسترخوان کچینی او د روژې د مبارک میاشتې د دسترخوان له نعمتونو څخه ګټه پورته کړی. خپل زړونه په الهی عشق او مینې سره وزلوئ او نه ختمیدونکې الهی رحمت او مهربانۍ له سمندره وغواړئ. پر تاسو د روژې مبارکه میاشت د خدای پر نور نورانی او د جنت او د ګلونو پر بی معطره شوي میاشت ده. نو راپورته شئ او ځانونه پر الهی عطرو سره معطر کړئ. متعال خدای ستاسو په تمه دی چې راشئ او ورسره پخلا شئ. عزیزانو، اوس چې د روژې په مبارک میاشت کې پر بندگانو د خدای مغفرت او بخښنې دروازې پرانستل شوې دي، نو پښیماني په وخت د روژتیانو د دعاګانو زمزمې تر غوږو کیږي. دوی د ابو امزه سومالی دعا پر شونډو زمزمه کوي او د خدای پاک په درگاه کې خپلې چیغې پورته کوي چې ای زما پروردګاره، له کوم ځایه خیر ترلاسه کړم سره له دې چې کوم خیر ترلاسه نه شي؟ ستا له درگاه پرته او له کوم ځایه نجات را په برخه شي سره له دې چې نجات نه شي ترلاسه کیدلی؟ ستا له مرستې پرته ای لویه خدایه، زه درستې لارې ستا په لور پرانستې وینم او زما د امید چینې ستا په لور ډکې وینم. د فریاد کوونکو لپاره ستا په لور د دعا دروازې خلاصې دي او ښه پوهیږم چې ته د امیدوار کس د منلو لپاره تیار یې او د غمجنو د فریاد اورېدنې لپاره هم تیار یې. څومره خبرې دي چې زړونه یې کړولي دي، څومره تېروتنې دي چې د نورو د اذیت کېدا لامل شوي، څومره ګناهان دي چې د انسان زړه یې تورتم او سخت کړی دی. دې ځل درنده ګناه چې په یوه کال کې د انسان اوژه درندوي، انسان د بندګۍ په لاره کې لا زیات هڅو ته اړ باسي. خو د روژې د مبارکې میاشتې د وږمې په رارسېدو سره په نهیلي شویو زړونو کې د امید رڼا او نور روښانه کیږي. د ګناهونو دروند پیټی د روژې په ساتنې سره او له خدایه په توبې او بخښنې سره او د بدیانو او ګناهانو په جبرانولو سره له اوژو اخیستل کیږي او پر مځکه کیښودل کیږي او د الهي مغفرت او رحمت باران د زړونو تورتم د ایمان په نور بدلوي. د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ګواکې له لارې فرصتونه رارسېږي، یعنی د توبې بیرته ستنېدا او بدلون فرصتونه. دوستانو، انسان پر مادي او بدني اړخونو سربیره مانوي او روحي اړخ هم لري او د روژې په مبارک میاشت کې روژه ساتل د انسان د مانوي اړخ د پیاوړي کولو او ودې لپاره یو پروګرام دی. د روژې مبارک میاشت د زیات غواړي نفس د کنټرولولو، له خدای تعالی سره د ارتباط د پیاوړي کولو او د ودې د خندونو د لرې کولو لپاره یو فرصت دی. له حرام و خوندونو او شهوتونو ډډه کول، د روژې ساتل او په روژې میاشت کې دعا او د قرآن کریم تلاوت کول انسان د تقوا، پاکۍ او غوره کمال مرحلې ته رسوي. د قرآن کریم د بقرې سورې په 133 آیت شریف کې راغلی دی چې ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، پر تاسو روژه فرض شوه، هم هغه شان چې له تاسو پر مخکې کسانو فرض شوي څو پر ازګار شئ. روژه د روژې د مبارک میاشتې یو واجب عمل دی. روژتیان د سهار له بانک څخه د ماښام تر بانګه او اذان پورې له څښاک او خوراکه ډډه کوي. روژه ساتل ډیر زیات اجر او ثواب لري او په خپله د انسان د عملونو له لیست د ګناهانو د ختمولو لامل کیږي. د خدای رسول په یو ځای کې فرمایي، هغه څوک چې روژه یې د خپلې خوښې له خوړو وغړوي، پر خدای ده چې هغه ته جنتي خواړه ډالۍ کړي او جنتي شراب ور ډالۍ کړي. البته روژه ساتل دومره ګټه او داسې نتیجه لري چې پر خوراک او څښاک سربیره د ژبې، لاسونو او پښو او سترګو او غوږونو په شمول د بدن ټول غړي هم روژه وساتي، یعنی د غیبت، تهمت او د ژبي د ټپ په څیر ژبني ګناهانی د روژتي انسان له ژبي ونه شي او د خپل درست بدن په ټولو غړو سره له حرامو او ګناه کولو سره ځان لیري وساتي. حضرت امام علی علیه السلام په دې باب په یو ځانګړي قول کې فرمایي: د زړه روژه د ژبي له روژې لا غوره ده او د ژبي روژه خېټي له روژې لا ښه ده. دوستانو، د روژې مبارکه میاشت د قرآن کریم د نازلې دو میاشت او گواکې قرآن د هغه روح په شان دی چې د روژې په بدن کې پوه شوی دی. د دې ارزښت او عظمت دوه چنده کړی دی. د قرآن کریم د بقرې سورې په 115 آیت کې راغلی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د روژې میاشت د قرآن د نازلې دو میاشت ده. دغه آیت دې ته اشاره ده چې د روژې د مبارکې میاشتې عظمت په دغه شریفې او مبارکې میاشتې کې د قرآن د نزول په دلیل دی، او د روژې په مبارکې میاشتې کې یو تر ټولو ښه عمل د قرآن کریم تلاوت دی. ابی بصیر د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یو قول نقل کړی چې فرمایي: د روژې میاشت نه یوازې د قرآن کریم د نزول بلکې د درستو آسماني کتابونو د نزول میاشت ده. تورات د روژې په شپږمه، انجیل د روژې د مبارکې میاشتې په 12مه، او زبور هم د روژې په 13مه نیټه، او قرآن کریم هم د قدر په شپه نازل شوی دی. په روایتونو کې د رسول الله مبارک له قوله نقل شوی چې په روژې مبارک میاشت کې د یو آیت لوستل د درست قرآن کریم له ختمولو سره برابر دی، او د روژتیانو لپاره د غشان ثواب او جایزه په نظر کې نیول شوی ده. په دغه مبارک میاشت کې د قرآن کریم تلاوت او په آیتونو کې تدبر د روژتیانو په رګونو کې د معنوي حیات د جاری کېدا په معنا ده. البته نه یوازې د قرآن کریم تلاوت، بلکې په روژې مبارک میاشت کې درست نیکی او ښه عملونه جایزه څو برابره کېږي. دغه معنوي او جنتي جایزې د نیکو کارونو په ترسره کولو د یو بل د مخکې کېدو لپاره د روژتیانو هڅول دي، او ګواکې روژې میاشت د کمال او لوړتیا لپاره یو سپرکی او د الوت لپاره یو فرصت دی. قدرمن اوریدونکو، په هغه دعا کې چې د روژې په مبارک میاشت کې له حضرت امام سجاد علیه السلام څخه روایت شوی دی، دا سیل ولو: خدایا، پرشتیا چې د روژې میاشت د روژه ساتنی او جنت ته رسیدا میاشت ده. هو، روژې مبارک میاشت د توبې او استغفار او د متعال خدای ته دستنیدا میاشت ده. په دغه نورانی میاشت کې چې پر بندگانو د الهی رحمت دروازې پرانستې دي، د افسوس ځای دی چې په الهی دربار کې له دعا او د څه غوښتنې څخه غافل شو. البته که روژتي په دغه له فضیلته ډکې میاشت کې د دعا کولو موډ نه لري، باید له متعال خدای وغواړي. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای په دې باب سپارښتنه کوي چې کله کله له انسانه د دعا کولو حالت اخیستل کیږي، دا یو بده نښه ده. که مو ولیدل د دعا په وخت، د تضرعو په وخت او د تقرب او توجه په وخت کې مو د دعا حوصله او موډ نیوي، نو دا ښه نښه نه ده. البته دا حالت شکیدلی هم شي. انسان په توجه، په التماس او په غوښتنې سره له خدایه په جدي توګه د دعا حالت بدلولی شي. هو، دعا د بندګۍ او خشوع زلا ده. قدرمنو دوستانو، خپل دغه مطلب د حضرت امام سجاد علیه السلام له قوله د روژې د مبارک میاشتې د رارسېدو په دعا سره پای ته رسوو، چې د متعال خدای په درگاه کې فریاد کوي او فرمایي: بار خدایه، پر محمد او دغه پر آل درود واستوه، او د دغه میاشتې د فضیلت پیژندل او د حرمت خیال ساتل را په برخه کړي، او په دغه مبارک میاشت کې له هر هغه څه چې موږ ورڅخه منع شوي وو وساتي. ډیرو محترم روژتیانو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر نورو پروګرامونو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.